د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش هغه څرګندونې غندلې چې افغانستان کې د ښځو په وړاندې اقدامات احمقانه بللې دي. ګوتریش د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته ویلي هغه څه چې افغانستان کې روان دي نه یوازې دا چې د منلو نه دي بلکې احمقانه دي. ګوتریش دغه څرګندونې د مرستې رسونې په چارو کې د دوی د خزینه کارکونکو پر کار د طالبانو لخوا تازه لګول شوي بندیز ته په اشاره کړی دي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد تیر ماښام پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو مشر باید د خپلو خبرو او الفاظو معنا ته متوجه وي او بې سنجشه توري ونه کاروي. یوناما تیرونه اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت افغان خزینه کارکونکو ته دفترونو ته د تګ اجازه نه ورکوي او په خبره یې دا کار د طالبانو له پخوانی ژمنې سره په ټکر کې دی. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي قطر ته د 3000 افغان مسلکي کارګرو د استولو لپاره د نوملیکنې لړۍ بشپړه کړه. د وزارت پرون پنځشنبه یو خبر پاڼه کې ویلي چې شاوخوا 40000 کارګرو د غوبستونو ته نوملیکنه کړې چې په وینا یې د بریالیو کسانو غوره کول به وخت ونیسي. قطر تر دې وړاندې هم څلګونه مسلکي افغان کارګرو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي د ځوانانو د قاچاقي سفرونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي چې سعودي عربستان، ازبکستان او د سیمې نورو هیوادونو کې افغانانو ته د قانوني کار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې بیکاري د افغان ځوانانو یو لوی رنځ دی او لا هم اوسنۍ کچه د اندېښنې وړ ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د ایران د مخ پر ودې اټومي سیستم لکبله پر دغه هیواد د نورو ژورو بندیزونو پریکړه لیکتارای ورکوي. ل ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون لاسلیکونکي بریتانیا، فرانسا او جرمني ادعا کوي چې ایران په تړون کې کړیو ژمنو ته ژمن نه دی پاتې شوی. د ایران او د نړۍ د قدرتونو اټومي تړون روسه له هغه ستونزو سره مخامخ شو چې 2013 کال کې امریکا د تړون د اډانې ووته. لویدیز هیوادونه او اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې ایران تورنوي چې اټومي وسلې جوړوي، خو ایران بیا دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د پنسلوانیا په یو ښارګوټي کې د هغو 15 پولیسو له ډلې چې ډزې پرې شوې وې 3 تنه ووژل شول. روټرز لیکلي چې پر دغو پولیسو د چهارشنبې په ورځ یو 24 کلن کس ډزې کړې وې چې برید کوونکی هم د پولیسو لخوا ووژل شو. پیکا د فلادلفیا لویدیستا په یو 160 کیلومتري واټن کې د شمالي یورک د یو کروندې په جونګړه کې رامنځته شوی. د غسیمه و میاشتې وړاندې هم د پولیسو پر یو افسر د برید شاهد و. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سریلانکا په وړاندې له بیګنۍ ماتې وروسته د آسیا له سګنی جامه حذف شوه. د تیر شپې په لوبه کې افغان لوبډله سریلانکا ته د 120 منډو هدف ورکړ، خو سریلانکا دغه هدف په 19 اور کې پوره کړ او په شپږو وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ لیکلي په ناهیلۍ سره د آسیا د 2015 کال د جام سفر پای ته ورسید. د آسیا جام په بی ګروپ کې چې افغانستان غړی و، د مهال سریلانکا او بنګلاديش د غوره څلورو لوبډلو پړاو ته لار پیدا کړه او په ای ګروپ کې بیا هند او پاکستان د جدول په سر کې دي. افغانستان په دې جام کې په لومړۍ لوبه کې هانګ کانګ ته ماته ورکړه، خو دویمه او دریمه لوبه یې بنګلاديش او سریلانکا ته بایلوده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله و احترامات می قبول کی قدر منو بل لیس کون کو زبرشنا غم فار یوزل به هم تاسو ټول تشرا غلاس پم د وون ټولګي جغرافیا مزمن او ام لوسته هله من دیم چې تاسو ټول قدر من امزر تر تیر ز کون کی برت روغ جوړ صحت مند او سړي او صحت جمع بوم پتن می درنه بل لیس کون کو لک سرنګ چې مو رفت تاسو دنن ورځی درسي مزمن جغرافیا او وون ټولګي کتاب او ام لوسته نو هله من دیم تاسو ټول درنه ز کون کی د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي او یوسز دکړي بل لیس کون کو مخ لدین چې زستا ستنن ورځینه وی لوست پېل کوم. لاته ټول کډر مون زکون کنه هیل لرم چې خپل د ووم ټولګي جغرافي مزمن کتاب او کتابچا او قلمونه ته ځانو سره ولري. تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزرن سره نوٹ کړئ او پراتلونکو وختونو کې نه یوازې داسې تاسو خپل ترې استفاده وکړئ بلکې خپل نورو ملګرو او دوستانو او کورنۍ د غړو سره هم شریک کړئ. درنو زکون کو راځو د لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې ووم لوست موضوع بشري جغرافي د افغانستان اقتصادي جغرافي د کتاب صفحه له وصل وشته مینه پیل به تر 350 سمسې پیپري هم چې نن درنو کډر مون زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې درسي احتاب یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی له بشري جغرافي څخه دویم د افغانستان اقتصادي جغرافي د هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند بشپړه معلومات ولولو او په حق له به بشپړه معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو ګلالي یو کډر مون زکون کو د توجه او دقت په هیله يم هله من دیم چې د لوستر پای پر رسره ملتیا وکړي. درنو زکون کو د لوست پیل په شیبو کې لمړی موږ تاسو د افغانستان بشري جغرافي په حق له بلو د افغانستان د نفوسونو په حق معلومات ترلاسه کوو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول درنو زکون کې په دې باندې پوهیږو چې افغانستان یو لغرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده. همچنان زموږ ګران هیواد افغانستان د نفوس له لحاظ څخه 10 میلیونه وګړي لري چې دغه سروې یا هم دغه کوم سروې چې سوي ده د پدیر له سعودي نیوم مریض کال کې په افغانستان کې په هر کیلومتر مربع کې د وګړو ګڼوالي په منځني توګه شپږ سلويش تنه وو. او همچنان د نفوس ویش په افغانستان کې سر تر سوال سوي دي په ټولو ځایونو کې یو ډول ندي. په ختیځ سیمو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې زیات دی. او هم چنار په سویل ویدیزو او منځري برخو کې د نفوس ګڼوالي چې دی په افغانستان کې په کمه اندازه سره دی. هم چنان د هیواد اوسیدونکو د بیلابیل سیاسي اقتصادي او اقليمي عواملو پر اساس له کلینر د شهر په لور باندې مهاجرت کوي چې دغه کار په شهر کې د خلکو د ګڼوالي لامل ګرځېدلی دی. همدارنګ درنو ګلالیز د کون کوز مردکان هیواد افغانستان قومونه شمیر شې په افغانستان کې قومون زیات شمیر قومونه ژوند کوي چې مردکان هیواد افغانستان د اسلامي جمهوریت په نامه سره یاد سوي. نو په همدې خاطر سره هر طبيعي کې د افغان په نوم سره یادې شي یعنی موږ او تاسو په ملت باندې افغانان یو. نو په هر طبيعي کې افغانستان د افغان په نوم سره یادې شي. او هم چې نن د بشري جغرافي له نظر څخه افغانستان بیلابیل قومونه نمونه چې دی هغه لکه پښتون کومونه چې دی تاجک دی هزاره دی ازبک دی ترکمن بلوچ پشه یي نورستاني او داس نور پرمختللي کومونه چې دی په افغانستان کې موقعیت لري چې نور څخه هم جوړ شوی دی لکه پښتانه او تاجکان چې دی چې د دې سیمو له آریایانی نژادونو څخه شمیرل کیږي. او هم چنان د هیواد په کابو په ټولو برخو کې دغه کوم کومونه چې دی ژوند کوي یعنی تاجکان پښتانه د افغانستان په زیاتو برخو کې ژوند کوي. او هم چنان هزارګان ازبکان او ترکمنان هم د افغانستان له نورو ترکمنانو توکمنو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاتره د افغانستان په مرکزی لوړو سطحو او شمالي برخو کې اوسېږي. نورستانیان او پښیان هم له اصلي کومونو څخه دي چې په ختیځو او ولایتونو کې ژوند کوي یعنی نورستانیان په خپل په ختیځو ولایتونو کې ژوند کوي. او بلوچستان هم د دې هیواد له اصلي اوسیدونکو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بلوچستان ژبه باندې خبرې کوي او د افغانستان په سویل لویدیز کې ژوند سره رسوي. همدارنګه زرناو ګلالیز د کونکو د شمرتاس د افغانستان د کومونو په حق معلومات ترلاسه کړو. سم په دې برخه کې د افغانستان د ژبو په حق معلومات ترلاسه کړو. په افغانستان کې زیات شمیر ژبې دي موجود دي چې د هغو جملو څخه په خپل قبو ډېر ژبې موجود دي چې هر ژبه خپل ځان ته جلا لهجې لري او جلا ډول خبرې ور باندې کیږي چې د هغو جملو څخه یو په خپل پښتو دری ازبکي ترکمني بلوچي فراچي منجي واهيز زیباکي اشکا هشمی پشهی نورستانی تیریایی، جنتی، سندی، پنجابی او نوری دی چی دغه ټول ژبې په افغانستان کې ډیر زیات دود او رواج دی، خو له دې ټولو ژبو څخه یو پخپله پښتو او بله هم دری ده چې زموږ د ګران هیواد افغانستان اکثریت وګړي د دې ژبې سره بلدتیا لري او زیات شمېر خلک په پښتو او دری ژبو باندې خبرې کوي. زموږ ګران هیواد افغانستان رسمي ژبې چې دي هغه پښتو او دری ده. په سیمه ییزې ژبې چې دي لکه ازبکي، ترکمي، بلوسي، نورستاني او پشهیي دي چې په خپلو سیمو کې د درېیمې ژبې په توګه سره رسمیت لري، یعنې زیات شمېر کسان چې دي هغه په پښتو او دري خبرې کوي، خو ځینې کسان چې دي په بلوسي ژبه باندې خبرې کوي او همچنان چې دا د درېیمې ژبې په توګه سره شمېرل شوی دی، او همچنان ازبکي ژبه ده، ترکمني ژبه ده، نورستاني او پشهیي ژبې چې دا په درېیمې ژبې په توګه سره په رسمیت سره پېژندل شوي دي. همچنان درنو زده کوونکو، زموږ د ګران هیواد افغانستان د دین په حق لولو چې زموږ ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر خلک چې دي د اسلام مقدس دین باندې مشرب دي او زیات شمېر خلک د اسلام مقدس دي پیروان دي. زموږ اکثریت خلک د حنیفي مذهب پیروي کوي، خو ځینې کسان جعفري او اسماعیلیه مذهبونو هم پیروي کوي، او همدارنګه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر داسې کسان ژوند کوي چې هغوی هندو مذهب دي او د هندو مذهب پیروي کوي. همچنان درنو زده کوونکو، د چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافیې په هکله معلومات ترلاسه راوړل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د اقتصادي جغرافیې په هکله لولو. افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې بډایه اقتصاد درلودونکو هیوادونو له جملو څخه دی، یعنې که چېرې موږ تاسو قانی منابع ته وګورو، یو له قانی منابعو له لحاظ څخه یو بډایه هیواد شمېرل کېږي چې په هغه کې سره زر، یاقوت، الماس، زمرود د افغانستان په لوړو سطحو یعنې غرنیو سیمو کې پیدا کېږي. خو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د نباتاتو په هکله لولو چې افغانستان یو له هغه هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصادي جغرافیه یې زیات نباتاتو باندې ولاړه ده، په کرنه او مالداري باندې ولاړه ده، چې د هغو له جملو څخه موږ تاسو داسې لوستلی شو چې نباتات د افغانستان کومه هوا چې ده د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره ډېره مناسبه هوا ده، ځکه افغانستان چې دی یو له تود یا هم ګرمو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د نباتاتو د غټېدو او ودې لپاره یې هوا، اوبه او خاورې، لمر او ډول ډول سرې ته اړتیا ده. د ځمکې خاوره د نباتاتو تکیه ځای دی، یعنې هغه خاوره کې چې کوم نباتات راشنه کېږي، نباتات پکښې وده کوي، دغه د ځمکې خاوره د نباتاتو د کې ځای دی او پکې بیلابیل غذایي توکي شنه کېږي. افغانستان داسې هیواد دی چې په سلو کې 15% خلک یې د کرنیزو محصولاتو له لارې ژوند کوي او خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. زموږ په هیواد کې د آریایانو له وخته تر اوسه پورې کرنه په دودیز او عنعنوي توګه یوې کول، د څارویو په وسیله د کروندو د موټو او لاسونو په زور باندې ترسره کېږي، یعنې په کلتوري ډول سره دغه یوې کول چې دي د غویو په واسطه سره سرته رسول کېږي. کرونده هم د موټو او لاسونو په واسطه سره زموږ زیات شمېر خلک سرته رسوي. زموږ د هیواد کرنیز حاصلات غلې دانې لکه غنم، وربشي، جوار، وریجې، کندې، لوبیا، نخود، می، مشانګه، دا ټول زموږ د هیواد د حاصل هیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې دا نباتات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې راشنه کېږي، او وروسته د هغه څخه موږ تاسو حاصلات ترې لاسته راوړو. همدارنګه درنو او ګلري زده کوونکو، زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو حاصلاتو څخه غنم دی. غنم په کرنیزو ځمکو کې په اوبیزو او لمنی توګه سره د منی او پسرلي په موسمونو کې کرل کېږي، چې دغه غنم چې دی په خپله د منی په منی کې دغه غنم په شت توګه سره چې کله هوا تودې وي په تودو سیمو کې کرل کېږي، چې دغه ځمکې چې دا په خپل 2500 متر لوړوالی او د پسرلي غنم په اوبیزه او لمنني توګه سره 3300 متر لوړوالی پرې کرل کېږي، او په سړو سیمو کې د کال یو یا دوه فصله حاصل اخیستل کېږي. همدارنګ دغه کوم غنم چې دی د تودو برخو په ځینو سیمو کې لکه ننګرهار په یو کال کې د یوې کرنیزې ځمکې څخه تر درې فصله هم حاصل اخیستل کیږي. یعنی ننګرهار یو له هغو ولایتونو له جملو څخه دی چې هوا پکې توده ده او په دې کې موږ تاسو کولی شو چې غنم وکرو. همدارنګه لمنی غنم د کاب او اوري په میاشتو کې د کابا وری په میاشتو کې د غونډیو په لمنو او هوارو ځمکو کې کرل کیږي چې د پسرلنیو اورښتنو په وسیله خړوبیږي. افغانستان شپږ میلیونه هکتار ځمکې لري چې تر اوسه یې یوازې 3.5 میلیونه هکتار ځمکه د غنمو کرنې ته ځانګړې شوې ده. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو وریجې هم زموږ د ګران هېواد افغانستان له یو له مهمو محصولاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې نری او غټې وریجې د غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي چې وروسته دوم حاصل شي. هغه په خپل وریجې چې زیات شمیر په افغانستان کې کرل کیږي چې دا په خپل په 214 زره هکتار ځمکه کې کرل کیږي. وریجې د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې د تود اقلیم لنده هوا او ډېرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د دغو سیمو لپاره تر ټولو بهترینه بغلان نری بره وریجې او د کونړ د وریجې د لغمان نری وریجې د کندوز د خان آباد په سیمو کې وریجې او د مزار شریف وریجې ډېر زیات شهرت لري چې په دغو سیمو کې په ښه ډول سره دغه حاصلات موږ تاسو لاسته راوړل. همچنان درنو ګلالي زده کوونکو د لوست راتلونکي برخه کې د افغانستان د جوارو په حق معلومات لولو. جوار چې زموږ د ګران هېواد افغانستان د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې زیات دود لري او همچنان کرنه په افغانستان کې د 2600 متر لوړې پرې کیږي او د کرنې ساحه یې 15 زره هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده چې جوار کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتونو کې سرته رسول کیږي. یعنی جوار کې موږ تاسو کولای شو چې جوار هم په ورو ډول سره تبدیل کړو چې هغه څخه سورسک جوړیږي. همدارنګه د حیوانات او خوراکه هم د همچنان انسانان هم د خوراکي توکو په ډول سره استفاده کوي. یعنی جوار د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیاته د اقتصاد په پیاوړتیا کې مرسته او همکاري کوي. نو درنو غوړلی زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ تاسو د افغانستان د بشري جغرافي او د افغانستان اقتصادي جغرافي په اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو په دې وپوهیدلو چې افغانستان بشري جغرافي کې څه موجود دي او په اقتصادي جغرافي کې څه موجود دي. اوس هم د لوست پر اتلونکو برخه کې د پښتون یا هم سوالونو پر لور باندې راځو. کوم چې تاسو کورنۍ دنده د تاسو ټول درنه زده کوونکو ته مې درې سوالونه چمتو کړی دي. کوم چې د ادریس په لونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او ځوابونه به ورته ورکوي. لومړی سوال درنه ځکون کو د افغانستان د رسمي ژبو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان رسمي ژبه کوم دي کوم چې افغانان زیات افغانان ورپنې خبرې کوي. دوی د هیواد د غوره کرنیزو محصولاتو نمونه واخلي. یعنی د افغانستان کې غوره کرنیز محصولات کوم دي. دریم په کوم دلیل ویل شي چې افغانستان یو کرنیز هیواد دي. تاسو ټول قدرمن دا درنه ځکون کې به هم دغه دروست سوالونو ته ځواب ورکوي او وروسته به د خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریکوي. نور نو درنو ځکون کوز مرو تاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله منده یم په یو څه باندې پوسی او اوسیږي او یو څه معلومات مو د خپل ګران هېواد افغانستان اړوند لاسته راوړي اوسیږي. تر بل داس درس پرې چې تاسو په درنه حضور کې حاضرې ژمنه په مان شو وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هلاوی احترامات مقبول کی کترمونه وکړلې سکون کو زبرشنا غفار یو سره به هم تاسو ټول تشرح غواسم هم د اتم ټولګي جغرافي مضمون او هم لوستم. لمن دیم چې تاسو ټول کترمونه وکړلې سکون کی براترو غو چور او صحت مند او سری او د صحت جامع وګم پتن. درنو سکون کو زمرف تاسو د اوم لوست موضوع د امریکا د لوی چې د جغرافي موقعیت په حق له سپوهې شي کتاب صفاله یو 15 سمینه پیل بهتر اته 15 سمې سپې پری. همدارنګه کډرمن او کللی سکون کوز مرسته سدنن رزي درسي اهداف عبارت دي. لمړی د امریکا د لوی وچی د جغرافي موقعیت په حق له سپوهېږي. دویم د امریکا د لوی وچې د کشف په حق لسه پوهېږي. درېیم طبیعي جغرافیه. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یما هیله داسې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو زده کوونکو، داسې زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست موضوع ډېره په زړه پورې او ډېر چسپ ده، ځکه په تېرو ورځو لوستنو کې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې په لوست کې به موږ او تاسو د امریکا په څېر د یو غټ پرازین په هکله به معلومات ولرو. خوشحال که درمونه زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو دې ته متوجه اوسېږو، امریکا یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په نړۍ کې یو له زبردستو او قوي ترینو ملکونو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو د امریکا د لویې وچې د موقعیت له رویې څخه امریکا لویې وچې د 15 درجو او 1 درجه لویدیځ طول البلدونو او 4 درجو شمالي عرض البلدونو او 55 درجو جنوبي عرض البلدونو ترمنځ په موقعیت لري، کوم چې د مساحت له مخې څخه د امریکا لویې وچې یو له غټو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې 2.3 میلیونه کیلومتره مربع مساحت دی. او د امریکا د لویې وچې ډېر لیرې شمالي نقطه چې د قدرمنو زده کوونکو په شمالي قطب کې د جنوبي ډېرې لیرې نقطې یې چې دی د کیپ هارون دماغ دی، کوم چې یو له لیرو نقطو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دا د امریکا د لویې وچې په جغرافي موقعیت کې یو له ارزښتمنو برخو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړي زده کوونکو، د امریکا د لویې وچې اوږدوالی له شماله څخه سویل ته 15 زره کیلومتره دی، او سوریا هم بردوالی چې دی له ختیځ څخه لویدیځ طرف ته په مختلفو برخو کې یو له بل سره تفاوت لري، یعنی په یو حالت باندې نه دی، یو د بل سره په تغییر کې دی. د دې تر څنګ قدرمنو وګړي زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د ویش په حق ولولو. امریکا لویې وچې پر څو برخو باندې ویشل شوې ده او څرنګه تقسیم شوې ده، د دې په حق معلومات لرو. همیشه دا په یاد وساتئ قدرمنو زده کوونکو، د امریکا لویې وچې له شمال څخه جنوب لوري ته پر دریو برخو باندې ویشل شوې ده، یعنی د دې تقسیم بندي چې شوې ده پر دریو برخو باندې شوې ده، چې له شمالي امریکا څخه منځني امریکا او جنوبي امریکا څخه عبارت دي. یعنی یو چې ده شمالي امریکا ده، بل چې ده منځني امریکا ده، او دریم چې ده هغه په خپل جنوبي امریکا ده. یعنی دا پر دریو برخو ویشل شوی دي چې هرې یوې ته جلا جلا نوم ورکول شوی دی. لومړۍ برخه شمالي امریکا، دویمه برخه منځني امریکا، دریمه برخه جنوبي امریکا. د امریکا دغه لویه وچه چې ده قدرمنو زده کوونکو، له شماله څخه جنوب لور ته اوږده پرته ده، یعنې د شماله طرفه څخه جنوب لور ته په اوږدوالي باندې موقعیت لري. په شمالي امریکا کې دوه هیوادونه چې دي قدرمنو زده کوونکو، کاناډا او متحده ایالتونه موقعیت لري، چې له شمالي قطب څخه د مکسیکو تر هیوادونو پورې غځېدلي دي، او منځني امریکا د شمالي امریکا او جنوبي امریکا ترمنځ پرته ده، چې دا د دې په اقتصادي ارزښت کې ستر اهمیت لري. او همشنان د دې تر څنګ د دې دغه موقعیت له پلوه څخه دا د بهترینو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه قدرمنو وګړي زده کوونکو، د منځني امریکا د شمال له خوا څخه متحده ایالتونو سره، او په جنوب له خوا څخه بیا له جنوبي امریکا سره ګډې پولې لري. یعنې د شمالي امریکا چې د کوم ځای څخه شروع کیږي، نو د شمالي امریکا له خوا څخه متحده ایالات، او د په جنوب له خوا څخه له جنوبي امریکا سره د یو بل سره ګډې پولې هم سرحدونه لري. او د پانامي کانال د کاربین سمندرګي له آرام سمندر سره یې یو بل سره په وصل کړي دي، او یو بل سره نښلولي دي. او د منځني امریکا له جنوبي امریکا څخه یو بل سره تفاوت پیدا کړی دی، او یو ډول سره یې جدا کړی دی، چې جنوبي امریکا په جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري، چې د شمالي عرض البلدونو له 12 درجو څخه تر جنوبي عرض البلدونو تر 15 درجو پورې موقعیت لري. په دغه ځای کې هم په داسې حال کې پرته ده، او په شمالي نیمه کره کې به درنو زده کوونکو چې ډېره لږه برخه پرته ده، هغه د جنوبي امریکا د منځني امریکا په جنوب کې د مثلث په بڼه باندې موقعیت لري، چې شکل یې مثلث سره ورته دی، یعنی درې کونجه دي، چې راسه د هورون دماغ یا هم کیپ او قاعده یې د کاربین په سمندر کې او په منځني امریکا کې موقعیت لري، او د دې د ارزښت لپاره وسخه یو پراله لویو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو د امریکا د لویو چی د موقعیت او څلور هاو په حق ډول بستل وسم د لوستلو کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لویو چی د کش په حق له معلومات لاسته راوړو. دا چې امریکا لویه وچه یو له هغو بهترینو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې نن ورځ په نړۍ کې یو له غټ برازیم او همچنان یو له ځواکمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، نو امریکا لویه وچه د په لومړي ځل کې د کرستی پولم، کوم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی شخص و، د ده له خوا څخه د امریکا د لویې وچې په باره کې معلومات لاسته راوړل شوه. او وروسته د کرستی پولم څخه یو بل تن شخص و چې هغه په خپله د سپوچی د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی. د په واسطه سره د امریکا د لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړل شوه. که په لنډ ډول او خلاص ډول سره ووایو، امریکا لویه وچه چې ده د کریستوف کولم یو ایټالوي بیړۍ چلوونکي چې د ځمکې د کوریت په هکله باندې د مسلمانانو د لیکونو پر بنسټ باندې په 1492 کال کې د اسپانیا د پاچا لخوا څخه په دننه باندې وګمارل شو، تر څو د لویدیځ طرفو ته ولاړ شي او په لویدیځ طرفو کې د هندوستان ته سفر وکړي او په هغه د هندوستان هېواد د څخه د هغوی کومې شتمنۍ چې هلته موجودې دي هغه شتمنۍ لاسته راوړي او خپل پاچا ته یې تسلیم کړي. نو کریستین پولم یې د دغې موخې په خاطر سره لویدیځ طرف ته واستوئ تر څو هغې خواته طرفو کې سفر وکړي. نو کریستین پولم هم خپل سفر باندې پیل وکړل او هغه ځای ته چې کله دی ورسېد هغه ځای یې د غرب الهند په نامه سره یاد کړي او لومړنۍ سیمه یې چې هلته پالیه پکښې کښېږدو لومړۍ سیمه چې د پکښې پال کښېښودوی هغه سیمه یې د سان سالون د رویه د مقدس نجات ورکوونکي په نامه سره یاده کړله او هغه ته یې مختلف او ځانګړي نومونه ورکړل چې کریستوف کولم لپاره د هده په ژوند کې د یو له بهترینو سفرونو له جملو څخه و. وروسته د هغه څخه یې د بهنما ټاپوګانې وپېژندلې. کریستوف کولم دغه فکر کوي چې کریستوف کولم په خپله آسیا او هند ته رسېدلی دی او دی په دې فکر کې و چې دا هغه کومه وچې ته چې دی تللی دی دغه وچه پر آسیا او هند پورې مربوطه ده او خپل ملګرو ته د په هغه وخت کې لارښوونه وکړه تر څو دوی د ټاپوګانو پلټنه وکړي او د هغوی په هغه ځای کې چې کوم شیان وي هغه شان ټول دی راټول کړي تر څو خپل حاکم پاچا ته یې یوسي. نو وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو کله چې د سفر خلاص کړي د هغه سفر د پای ته رسېدو څخه وروسته کریستوف کولم درې ځلې نور هم د امریکا نوې وچې ته سفر وکړل او د هغه ځای څخه یې لیدنه وکړله. وروسته د کریستوف کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې و د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدې د کولم پلارې ته یې دوام ورکړله او د دغه پلار باندې پلټنه وکړله او جنوبي عرض البلدونو تر 250 درجو پورې د برازیل د هېواد غاړو ته نږدې پر مخ باندې ولاړې. او دې بیړۍ چلوونکي د خپل سفر په هکله یو مقاله ولیکله چې په هغه مقاله کې د دغه امریکا د لوی وچې په هکله معلومات لیکلي او هغه مقاله د په کومه مقاله چې د لیکلې وه هغه مقاله یې خپره کړل. وروسته بیا په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي پو یو کتاب ولیکل چې دغه جغرافي په هکله یعنی د ځمکې د کرې کتنې په هکله باندې یو کتاب جوړ کړ او هغه کتاب کې د امریکا سپوچي مقالې ته هم ځای ورکړل چې هغه مقالې ته د خپل اثر په سریز کې ځای ورته ورکړه او چاپ یې کړل. وروسته بیا په 1508 میلادي کال کې دغه کوم کتاب چې چاپ شو په لاتیني ژبه باندې وژباړل شو او په سریز کې یو جغرافي پو وړاندیز وکړل چې دغه وچه د ټوټې د کشف کوونکي په نامه باندې امریکا باندې ونمول سي. یعنی دغه کوم کتاب چې چاپ کړی و دغه کومه لیکنه چې سوی مقاله چې سوی نو په هغه وخت کې دغه یو شخص غوښتنه وکړله تر څو دغه ځکه چې چاپ کشف کړی د کوم مقاله چې لیکلې ده دغه امریکا لویه وچه باید د هغه په نامه سره ونمول سي. نو په لومړي کې درنو زده کوونکو په لومړي کې دغه لویه وچه چې و د دغه امریکا په نامه سره ونه مول سپلا او د دنو مرتور کول سو. وروسته د هغه څخه کډر مونږ بلری ځکون کو په 1500 د شمال د کال کې د دغه کومه پلټین شي د سر تر سوړې وي د نوري هم پرمختګ پیدا کړي او نوري هم مخې ته ولاړ دي. نو د امریکا نوم په ټول لویدیځ نیمه کره کې ورته استعمال سو. یعنی دغه کوم نوم چې امریکا دغه کومه پلټین کړي وي امریکا سپوچي دغه پلټین کړي وي نو په همدې خاطر سره دغه لوی وچې ته د امریکانو کول سو او په ټوله لویدیځ نیمه کره کې د امریکانو مرتور کول سو. او له هغه وخت څخه تر وروسته تر دننه ورځې پورې دغه لویه وچه د امریکا په نوم سره د امریکا د لویې وچې په نامه سره نومول شوې ده. په لومړي سر کې درنو زده کوونکو د امریکا نوم چې و د استوا د کرښې د جنوب په برخې ته استعمالېده. یعنی په اول سر کې چې کله دغه نوم استفاده کېده دا یوازې د استوا د کرښې د جنوب برخې ته دا نوم استعمالېده چې د کولم په هغه ځای ته سفر کړی و په هغه ځای کې میشته و. خو وروسته بیا یې شمالي برخه هم په بر کې ونیول شمالي برخه هم د امریکا په نوم سره ونیول سول. او په جغرافیې کې لومړی ځل د ګرهارد مارکتور په 1500 میلادي کال کې په خپل مشهور نقشه کې د امریکانو یې ټولې لویدیځې نړۍ ته ور وپېژنده. نو خو ژغله لیز کن کو تر دې دم پر موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د کشف په حق معلومات بلوسته اوس هم لاس راکنو کې برخه تر ازوچې پرې برخه کې موږ تاسو د امریکا د لوی وچې د طبي غرونو په حق معلومات لاس راوړو. خوږو زده کوونکو، امریکا لوی وچه چې طبیعي جغرافیه ته موږ او تاسو وګورو نو امریکا لوی وچه زیات شمېر طبیعي غرونه لري چې د هغوی له جملو څخه یې لومړنی پخوانی ټیټ او زاړه غرونه دي چې په هغو کې د اپلاش غرونه شامل دي چې د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې موقعیت لري، او ټیټ غرونه چې دي د شمالي امریکا د متحده ایالاتو په ختیځه برخه کې ټیټ غرونه چې موجود دي د جیولوجي په لومړي دورې پورې اړه لري او د هغوی څخه منشا اخلي. د وخت په تېرېدو سره دغه غرونو لړۍ چې د اوږدوالي لږ سوی دي او په اوسني وخت کې د ګردو لوړو څوکو زوړ لرونکو لمنو او پراخو وادیو لرونکي ده، او دغه غرونه چې د شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ پر لور باندې د 1500 کیلومتره په اوږدوالي باندې غځېدلي دي، او لوړه څوکه چې ده د باغدان په نامه سره یاد شوې ده، یا هم د بلک دوم په نامه سره یاد شوی ده چې 2300 متره لوړوالی لري، او د دغه جوړښت له مخې څخه خورا اقتصادي ارزښت هم لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو دوهمه برخه چې ده هغه په خپله د امریکا د لویې وچې لوړ او ځوان غرونه دي چې اوس وخت کې منشخصه ده، او دغه لوړ او ځوان غرونه له جملو څخه یو په خپله راکي یا هم یا شوز غرونه په نامه سره یادېږي چې دا غرونه په خپله د آرام سمندر د غاړې په اوږدو کې له شمال څخه جنوب ته غځېدلي دي، د جنوب پر لور باندې پراخ ساحه لري، او د جیولوجي په دریمې دورې پورې مربوط دي. یعنی موږ او تاسو د اپلاش کوم غرونه چې مو ولوستله دغه غرونه چې وه د جیولوجي په لومړۍ دورې پورې مربوط وه، خو مګر د راکي کوم غرونه چې دي دا د جیولوجي پر دریمې دورې پورې مربوط دي. دا غرونه ځوان او ډېر لوړ دي، جګي ساحې لري، او په ځینو سیمو کې یې لوړوالی 6000 مترو ته هم رسېدل دي، چې لوړه څوکې د مکیلي په نامه الاسکا کې په 6003 متره لوړوالی لري. د نوموړي غار په شمالي برخه کې درنو ځکون، او په جنوبي برخه کې په اعلی او غلي شوي اور غورځونکي آتشپیشانونه چې اور غورځوي. دغه آتشپیشاني غرونه هم موجود دي چې درنې زلزلې رامنځته کوي، او په هغو کې دغه کومې موقعیت چې دا لري، نو په دغه دلیل سره دغه زلزلې چې دي ژر تر ژر رامنځته کېږي، یعنې په لنډ وخت او کم وخت کې دا زلزلې رامنځته کېږي. لکه که چېرې موږ ښه مثال ورکو، د رنګ لوی زلزله چې وه هغه په خپله په امریکا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په 1903 میلادي کال کې په الاسکا کې رامنځته راغله، چې د اپلاش او راکي غرونه د لړۍ تر منځ یې هوارې ځمکې او پراخې جلګې شته دي، چې دغه د امریکا د لویې وچې کې ستر ارزښت لري. نور نو درنو زده کوونکو، سن د راتلونکي برخې ته راځو. د لوست چې په دې برخه کې پوښتنې دي، تاسو ټول به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې د ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه پیدا کړئ. لومړنۍ پوښتنه: په لومړۍ کې د امریکا کلمه د امریکا د لویې وچې کومې برخې ته استعمالېدل؟ دوم: امریکا د کریستوف کولم د سفر موخه و؟ دوم: دریم سوال: د راکي د غرونو لړۍ له شمال ختیځ څخه د جنوب لویدیځ ته لور ته پرته ده؟ که چیرې صحیح وي هو نوشته، که چیرې غلط وي نه نوشته. کې نور نادرونه زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله و احترامات مقبول کی قدر منو وګړي سکون کو زه برښنا غمخاری وزر به هم تاسو ټول ته شرف واس مې د هم ټولګي جغرافي مسمون او هم لسته اله د تاسو ټول قدر منو وګړي د کون کې براترو غوړو صحت مند او سیږي او د صحت جامې بم پتنوي روز د کون کو زمر تاسو د نن رزي نوې لوست دی په یونټ 2 کې دی، هم دویم فصل کې دی چې زمر تاسو د نن رزي درسي موضوع د استرالیا د وچی په حق لده. نن ورځ به موږ او تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو، او په حق له به یې بشپړ معلومات باندې وپوهیږو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو وګړو زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پایه پرې تاسو ټول خواږه زده کوونکي راسره بلتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو قدرمنو زده کوونکو، راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړله، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست استرالیا د وچې په حق لدی. په تېرو لوستونو کې موږ او تاسو د او افریقا د لوی وچې په حق له معلومات لاسته راوړنه، هم چې نن مراو تاسو په تیرو ټولګیو کې د آسیا لوی وچې، د اروپا لوی وچې، د افریقا لوی وچې او امریکا لوی وچې په حق له معلومات لوستلی وو. خو نن ورځ په لوست کې مراو تاسو د استرالیا د وچې په حق له معلومات لاسته راوړو او په حق له به یې بشپړ وپوهیږو. نو هیله ده تاسو ټول قدرمن زده کوونکي متوجه اوسئ. ورځ زده کوونکو، استرالیا لوی وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دغه ټاپو ته زیاتره کسان ورته د لوی لوی وچې نوم یې ورکړی دی، ځکه د دې لوی وچې برخه چې د درې پر څلور برخه دښتې نیولې ده او استرالیا د دولسو او درو څلوېښت درجو جنوبي عرض البلدونه چې سویلي عرض البلدونه کې راځي ترمنځ، او د یو سلو پنځلس او یو سلو څلور پنځوس ختیځ طول البلدونو ترمنځ موقعیت لري چې استرالیا په شمال کې د تیمور سمندرګي دی، او هم چنان د دې ترڅنګ استرالیا په شمال کې د اوروپا سمندرګي چې د کار پینتار یی خلیج دی، او هم چنان د تورس ابنا د دې سره موقعیت لري. یعنی په شمالي برخه کې د استرالیا په شمالي برخه کې دغه سمندرګي او دغه خلیجونه او د تورس ابنا چې د موقعیت لري. نو موږ ویلی سو چې استرالیا له یو چې یو له هغو لوی وچې له جملو څخه شمېرل کېږي. البته د لوی وچې زیاتره کسان ورته وایي، خو په اصل کې استرالیا یو له کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. پراخه لوی وچې نه ده، ځکه د مساحت له لوی څخه د دې اوږدوالي چې دی درنو زده کوونکو دو پنځوس زره اووه سوه شپېته کیلومترو ته رسېږي. یعنی ټوله ساحلي اوږدوالي چې دی دا همدغه دو پنځوس زره اووه سوه شپېته کیلومترو ته رسېږي، چې دغه استرالیا کې زیات شمېر خلیجونه او سمندرونه او سمندرګي موقعیت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د استرالیا په موقعیت باندې وپوهېدلو. اوس هم راځو د لوست بلې برخې ته، چې په دې برخې کې به موږ تاسو د استرالیا د کشف په هکله وپوهېږو. استرالیا وچې درنو زده کوونکو، کابو پنځو زره کاله د مخه لومړنی خلک استرالیا ته چې کله ورغلل، نو په هغه وخت کې انګریزانو خو هغوی د اووه سوه نه اتیا کاله څخه د ابور جرنلیس په نامه یاده کړل، چې د ابور جرنیس په نامه سره دغه لویې وچه کله چې یاده سوله، دغه اصطلاح چې وه د دې دپاره چې کارېدل، دا په خپله یو لایتني اصطلاح وه چې اصلي معنا د دې څخه د بومي یا هم اصلي اوسېدونکي لپاره کارول کېدله. چې دغه لویې وچه درنو زده کوونکو، لومړني کسان چې ورغلي وه هغه په خپله انګریزان وه. دغه خلک له سویل ختیځ آسیا څخه راغلي وو، چې پنځو زره کاله مخکې د خاورینو پلونو په وسیله چې آسیا او استرالیا په منځ کې وه، یعنی دغه کوم خاورین پلونه چې پاتې سوي وه، دا د استرالیا او آسیا لوی وچې تر منځ وه. نو له همدې پلونو او لارو څخه خلکو او څارویو کولی شوای له آسیا څخه استرالیا ته سفر وکړي او هلته ولاړ سي. یعنی د دغو پلونو په واسطه سره چې جوړ سوي وه، د دغو پلونو په واسطه سره دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي. د یو څلوېښت زره کلنه پروسه ده. یعنی دغه کار چې دی، دغه کومه پروسه چې دغه کم د استرالیا څخه به آسیا ته تګ کېدی، دا په خپله یو څلوېښت زره کلنه پروسه وه. وروسته د ځمکې کره توده سوله، یعنی د ځمکې کره د تودوخې حرارت درجو تر لاندې چې کله راغلل، نو په دغه وخت کې کنګلونو په ویلې کېدو باندې پیل وکړله، سمندرونو د اوبو سطحه جګه سوله، ورځ پر ورځ باندې پر زیاتېدو سولې. نو په دې توګه سره بیا په دغه وخت کې استرالیا د یو ټاپو بڼه غوړه کړله، د یو کوچنی ټاپو غوندې واوسېدله، چې کابو یو سلو پنځوس میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د یونانیانو استرالیا په باره کې لیکنې وکړلې. هغوی دغه وچه د تیرا استرالیس او سویلي غاړو په نامه سره یاده کړله. خلک د هغې زیات مینهوال سوله په هغه وخت کې، او دوی ټولو غوښتله چې د دغې نابلدي لوی وچې په هکله معلومات لاسته راوړي. د هغه څخه وروسته په شپاړسمه او اولسمه پیړۍ کې بیا وروسته درنو زده کوونکو، پرتګالیانو، هسپانویانو، هایلنډیانو له آسیا سره د سوداګرۍ علاقه ښکاره کړله، د آسیا سره د علاقه منسوله. نو هغه وخت د سمندري زیاتو مسافرینو او کشفیاتو په اساس استرالیا هم د اروپا له خوا څخه کشف سوله، چې په شپاړسوه شپږم میلادي کال کې د هایلنډانو لومړنۍ بیړۍ د کارپارتاریا د خلیج پر غاړه استرالیا په شمال کې نیو گنی ته مخه مخ ودریدل چې د دې بیړی کیپټن ویلیام جانسن وو. بیرته جیواته وګرځیدل او په 1814 میلادي کال کې بیا بل هایلنډي بیړی چلوونکی وو چې هغه شارک خلیج ته د استرالیا په لویدیځ ته ورسېد چې وروستنی نیمه پیړۍ د هایلنډ او فرانسوي او انګلستان بیلابیلو خلکو استرالیا ته چې په هغه وخت کې د نوي هایلینډ په نامه یادېده مسافرت وکړه، او په هغه وخت کې استرالیا د زیاتې پیژندنې او مسعا کولو احساس نو. نو لومړنۍ برتنوي استرالیا ته چې کله ورسېده لومړنۍ کیپټن ویلیام امپیر په نامه سره یادېده چې په 1848 میلادي کال کې استرالیا ته ورسېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو پوسی اوسېږئ چې استرالیا لویه وچه څنګه کشف شوله، او دغه لویه وچې ته کوم نوم ورکول شو، او لومړنی خلک څوک و چې استرالیا لوی وچې ته ورغلل، د آسیا و او استرالیا ترمنځ څرنګه تګ و راتګ کېده. نو اوس هم درنو زده کوونکو راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د لوی وچې د یا هم د استرالیا د چاپو په هکله، طبیعي جغرافیه په هکله یې معلومات لاسته راوړو. دا چې استرالیا د نړۍ له ټولو کوچنیو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی استرالیا د نړۍ یو له لویو وچو له جملو څخه نه شمېرل کیږي. مخکې ما تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته د استرالیا د وچې د مساحت یا هم د هغې د کیلومتر مربع په هکله وویل چې 2500.68 کیلومتر مربع ته رسیږي. نو موږ نسو ویلی چې استرالیا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. د استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، یعنی استرالیا چې د خپل د زمکی د کوریې په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري چې د استرالیا هیواد جغرافیه له نظر څخه پر څلورو برخو باندې تقسیم بندي شوی دی، یعنی پر څلورو برخو باندې ویشل شوی دی. چې لومړنۍ برخه یې منځنۍ دښتې دي چې نسبتا د زمکی لاندې زیاتې اوبه لري، یعنی د زمکی په لاندنۍ برخو کې زیاتې اوبه پکې شته. دویمه برخه یې لویدیځې لوړې دي چې په ډېره اندازه دښتې او بیابانونه پکې موجود دي، یعنی دښتې او شګلنې سیمې زیاتې لري. دریمه برخه یې ختیځې ساحلي شیرازه برخه ده چې په حقیقت کې د ګریټ ډیوایندینګ د غرونو ختیځ لمونه د اوبو لویه زیرمه برابره کړې ده چې هم د اوبو لویه سرچینه بلل کیږي. څلورمه برخه یې هم ختیځ غرونه یا هم لوړې دي چې د ګریټ ډیوایندینګ مشهوره برخه شمېرل کیږي، چې د استرالیا طبیعي جغرافیه په څو بیلابیلو برخو باندې تقسیم شوې ده چې هر غرونه چې دي موږ او تاسو به نن د هر غر په باره کې معلومات لاسته راوړو. د استرالیا د لوی وچې غرونه چې دی په خپل لمړنۍ برخه د استرالیا په ختیځ کې د ګریټ ډیوایډینګ په نوم سره شهرت لري، چې دغه غرونه کابو دیش 3000 کیلومتر څخه زیات اوږدوالی لري، یعنی د دغو غرونو اوږدوالی چې دی د 3000 کیلومتر څخه زیات دی. او دغه غرونه لري چې د درنو زده کوونکو د تاسمانیا له ټاپو څخه پیلیږي، یعنی د تاسمانیا د سویل څخه پیلیږي، او د کاپ یو ویارک تر ټاپو وزمې په شمال کې غځېدلې دي، چې دغه غرونو دا لړۍ چې دي د منځني چکوالي لرونکي غرونه او لوړې سطحې لري چې د سیندونو په وسیله سره یو له بل سره بیل سوي دي او یو له بل سره جداوالی رامنځته کړي. نوموړي غرونه چې دي درنو زده کوونکو خپلې لمنې د ختیځو سواحلو پر لور او د لویدیځو پر لور باندې تر هوارو سیمو پورې پراخه کړي دي، چې یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي او د استرالیا په موقعیت کې ستر ارزښت لري. بل هم درنو زده کوونکو د الف غرونه دي چې د استرالیا په لویه وچه کې یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دغه غرونه چې دي د استرالیا الف غرونه د تفریحي او استراحت لپاره شي سیمې جوړې کړې دي، یا هم شي سیمې برابرې کړې دي چې په دغه کې ګڼ شمېر وګړي خپل ځان آرام احساسوي او آرام سمسور چاپېریال لري، او هم شي اوبه پکې کې ستا د اوبو شي سرچینې جوړې کړې دي په دې ساحو کې. د دې سیمې چې ډېر ملي بڼونه هم پکې موجود دي، یعنی په دغو سیمو کې زیات شمېر ملي بڼونه هم شته، باغونه هم پکې کېسته. د ژمني سپورت یا هم د سګي لوبو لپاره په استرالیا کې یوازنی سیمه دغه د الف غرونو سیمه بلل کیږي چې ستر اهمیت لري. همدارنګ د پل درګیارزو غرونه هم د ډیوایډینګ د لوی غرونو یو څنګه بلل کیږي چې په سویلي استرالیا کې موقعیت لري. د دې تر څنګ که درمونه وګللې زده کوونکو، بل برخه چې ده هغه په خپله د استرالیا په منځنیو برخو کې د منګ دونل غرونه دي چې د مسکوراو غرونه د یادولو برخه شمیرل کیږي، یا هم یو له مسکوراو غرونه چې دي هم یو له مهمو غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي. کوم چې باید موږ تاسو په حق معلومات ولرو، دغه د استرالیا په لویدیځ کې هم مشهور غرونه له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې تر څنګ د همار سیالی په نامه سره یادیږي، او لوړ څوکه چې د په خپل د بروس په نامه سره ده، یعنی د همار سیالی کوم غرونه چې دي د دغو لوړ څوکو چې د بروس په نامه سره یادیږي چې کابو 1200 متره څخه زیات لوړوالی لري، او د استرالیا شمال کې مشهور لوړې صفحې شته چې د کمبریالی په نامه سره اورنیم په نامه سره شهرت لري، او لوړوالی یې له 800 متره څخه زیات نه دی، یعنی د 800 متره څخه زیات نه دی، او د 800 متره څخه کښته راځي خو د هغه څخه پورته نه راځي. نو درنو کډرمن زده کوونکو، خدای دې وکړي تاسو په دې باندې پوسی او سیږي، او د استرالیا د لوی وچې د موقعیت همچنان د دې تر څنګ د استرالیا د لوی وچې د کاش په حق له البته د چې موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړل، استرالیا موږ تاسو د لوی وچې په نامه سره نو سو یادوري، خو ځینې کسان ورته د لوی وچې نوم هم ورکول کی، ځکه استرالیا چې و مخکې شاوخوا چارچاپیر چې و د کنګل سمندرونه یې درلودل، خو کله چې د تودوخې حرارت درجه ور باندې زیاته شوه نو په هغه وخت کې دغه کوم سمندرونه او سمندرګي چې ویلس ولا په ویل کې دوه باندې پیل وکړ، نو بیا استرالیا خپل ځان ته د یو کوچنی ټاپو بڼه یې ځانته غوره کړه. نو په همدې کبله سره موږ او تاسو اوس ورته لویې وچې نوم نه سر کولی، نو استرالیا له یو کوچني لویې وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوچني وچ له جملو څخه شمېرل کیږي. نو خدای دې وکړي تاسو درنو زده کوونکو د څلورو خواوو په حق له مهم معلومات لاسته راوړي اوسېږي، د طبیعي جغرافیې په حق له هم پوهېدلي اوسېږي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول درنو زده کوونکو به دا سپارنه په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کوي، او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي. راځو سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د استرالیا موقعیت په حق له خپل معلومات ولیکي. دویم، د استرالیا طبیعي جغرافیه تشریح کړي. دریم سوال، د استرالیا مهم غرونه نمونه واخلي. نور نه درنو قدر منو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه زده کړي اوسېږي، او په یو څه باندې پوسی اوسېږي، او همدغه معلومات خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درنو حضور کې حاضرې ژم، د الله پمان پر لوی سشته تعالی مو سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر منا او کله لیسکون کو زبرشنا غفاری او سره به هم تاسو ټول تشرفاس په ما د لسب ټولګي جغرافیا مضمون او هم لوستا. هله د چې تاسو ټول قدر منا او کله لیسکون کو برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت چمه وم پتن وی تر نو زکون کو د چې مر تاسو او هم لوستي. نو هله د چې د تیر ورځې لوستره وم په پراو د کیک تاسو سره د خپل ځانم سره لوستلی او سړي او یو څه معلومات مو تر لاسه کړی وی. کولای شئ کوم کوم مخکله دین چې تاسو د نن ورځې لوست پیل کوم، تاسو ټول خواږه زده کوونکي باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولرئ، ترڅو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې د ځانونو سره نوٹ کړئ. قدر منو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې اووم لوست موضوع اواری سیمې، دشتي او شګلنې سیمې، همچنان د دې تر څنګ شوي یعنی حیواناتو په حق لبه معلومات بلورو. ان شاء الله ډیر ساده او اسانه لوست دی. هله د تاسو ټول قدر منو زده کوونکي د لوست په پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. البته درنو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې له درش پتی می سپې نه پیل کیږي، بیا تر اوی می سپې پوري. خوښ او کولای زده کوونکو، د لوست په پیل په شبو کې لمړی موږ تاسو زموږ تکرار هیواد افغانستان اواری سیمې، دشتي او شګلنې سیمې پیژنو چې موږ او تاسو کچیر زموږ تکرار هیواد افغانستان ان جغرافي موقعیت ته متوجه او سیجو، او هم چې نن زموږ د هیواد د طبيعي جوړښتونو او توپوګرافي جوړښت ته متوجه او سیجو. نو زمکي د پلو ته کچیر موږ او تاسو په دقت سره وګورو، نو موږ تاسو د زموږ ګران هیواد افغانستان زمکي په درو برخو باندې ویشلای شو چې لمړنۍ برخه خپل د غرونو برخه ده، دویمه برخه یې لږې لوړې سیمې دي، او درېیمه یې برخه یې هوارې سیمې دي. د غرونو لړۍ خو موږ او تاسو ټولو پیژندل، هغه جګې او لوړو سیمو ته ویل کېږي چې د لوړوالي یې د ځمکې له سطحې څخه په زیاته کچه سره واوسیږي. او لوړ لوړې سیمې هغه سیمو ته ویل کېږي چې په هغه کې شګلنې سیمې واوسیږي، او هغه سیمې کې لکه غونډۍ غونډۍ دشتې صحراګانې او ویدیا موجودې واوسیږي. هوارې سیمې بیا هغه سیمې دي چې په لنده یعنی شګلنې سیمې ونه اوسیږي، فقط اواري او شفافې محیط لرونکي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو موږ او تاسو ویلی سو قدر من زده کوونکو، هغه سیمې چې هلته غرونه نه وي، اوبه لګول د اوبو سرچینې نه وي موجودې، نو د اوبو سرچینې نه وي، نو اورښتې ډېر لږ دي، چې دغه سیمې بیا د دشت او صحرا بلل کېږي. یعنې په هغه سیمو کې چې نه غرونه موجود وي، اوبو لګول او د اوبو سرچینې یا هم منبع هم نه وي پکې شتون ونه لري، نو دغه سیمې بیا په دغو سیمو کې اورښت په کمه اندازه سره دي، او دغه سیمې د صحرایي سیمو په نامه سره یادېږي. چې زموږ د ګران هېواد په افغانستان کې زیات شمېر دشتې موجودې دي، چې یوه دشت د هغو له جملو څخه د شیر ماهی دشته، او د بلخ او د امو سیند ترمنځ شګلنې دشتې دي چې د لویدي څخه مخ پر ختیځ باندې پراخې شوې دي، او لا هم نورې غځېدلې دي. چې دغه دشتې چې دي په خپله نیم صحرایي اقلیم لرونکې ځانګړتیاوې لري، چې یعنې په پوره اندازه سره صحرایي اقلیم نه لري. دا ځکه چې دوی نیم اقلیم لرونکې صحرایي سیمې دي، ځکه چې په پسرلي کې سیمه ایز او موسمي بارانونه لري، او په اوړي کې بیا د دوی هوا چې د وچه او توده هوا لري. نو په همدې خاطر سره دغه سیمې د شګلنو سیمو په نامه سره یادېږي، چې شګلنه دشتې له شیرخان بندر څخه تر خماب پورې رسیږي. د دې تر څنګ د هلمند په حوزه کې د ګودزرې په ولاړو اوبو شاوخوا کې د جهاندام او امیران دشته ده، چې د صدیقي شګلنې دشتې په نامه سره یادېږي، او هم چنان د چهارنسور ټولې برخې چې شګلنی سیمې دي د صحرایي ځانګړتیاوې لري، چې صحرایي اقلیمې لري، وچ او تود دي، او په دغو برخو کې د کوانتارني رسوبات پای ته رسول شوي دي، چې پاتې شونې یې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومداره توګه سره معلومېږي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو، په ننګرهار کې هم موږ او تاسو ځینې سیمې لرو چې دغه ډول ساحه بیا پراخې ځمکې نیسي، چې په ختیځ کې د سمرخیلو او غازی آباد ترمنځ شګلنه دشته لري، ټوله شګلن شګې پکې موجود دي، او په لغمان کې بیا د کمبیری او سرخ قانونو دشته ده، چې د پاملرنې وړ دشتو له جملو څخه شمېرل کېږي. او دغه دشته هغه دشتو ته ویل کېږي چې په دغه ساحه کې نیمه استوایي ځانګړتیاوې پکې کې، یعنی دا به صحرایي لرونکي اقلیمونو جملو څخه نشمړل کیږي. خو د دغو دشتو یا پراخوالی چې دي یا هم لوړوالی چې دي 1500 متر پورې څخه لږ دي، خو 1500 متر ته رسیږي. او اقلیمي ځانګړتیاو له پلوه څخه د افغانستان په شمالي پولو کې، ختیځ او جنوبي لویدیځو برخو کې بیلابیل چاپیریالونه جوړ کړي دي، چې د هغو له جملو څخه په لوګر کې د سکاوي دشته، په کاپیسا کې د ریګوان، او هم دارنګ نورې دشتې هم د یادونه وړ دي، چې تاسو کولی سوچی د هغو په باره کې سرچ وکړو، معلومات وکړو، او معلومات یې په حق له لاسته راوړو. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې په خپل جغرافي جوړښت کې زیات شمېر هواري او شګرنې دشتې لري. خو ژو ګلالي ځکونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان هواري او ژورې او شګلنې سیمې په حق له معلومات په لوستل وسندلوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ تاسو زموږ د هېواد د ژو په حق له معلومات ولرو. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې اقتصاد یې مکمل ټوله پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دی. نو په افغانستان کې ډول ډول څاروي د مدیترانۍ په سیمو او نیمه استوایي سیمو کې موجود دي، چې دغه حیوانات موږ تاسو نسو کولای په صحرایي یا هم وچو سیمو کې وساتو، ځکه چې په هغو سیمو کې د اوبو کچه کمه وي، او حیوانات اوبو ته سخت ضرورت لري. د دې تر څنګ حیوانات شنګیا او چمنونو ته هم ضرورت لري. نو په همدې خاطر سره زموږ په هېواد کې زیاتره څاروي یا هم حیوانات چې دي په مدیترانۍ سیمو کې ژوند کوي، او د دې تر څنګ نیمه استوایي سیمو کې چې کومې سیمې دي، په هغو سیمو کې حیوانات په زیاته کچه سره پیدا کېږي. خو زموږ د هېواد نیمه استوایي نیمه قطبي سیمو ترمنځ د څارویو د قلمرو د پیوستون کړي بلل شوې ده، چې په دې سیمه کې مختلف ډوله حیوانات روزل کېږي. د دې ترڅنګ کچیر موږ او تاسو د ګرځندویانو پر اکشن او د هیواد په اقتصاد کې پاملرنه وکړو نو د حیواناتو روزنې مهم رول په دې برخه کې لوبولې دي. زموږ هیواد یو شمیر لږ پیدا کوونکي او کمبیانو څارویو له جملو څخه چې دي هغه په خپله لکه مارخور ده، غرسه ده، مارکوپرو غرسه ده، خط غرسه ده او رین پرانګ دي، سپینوزانو ده او یو شمیر تیلرونکي ژوي او سم لرونکي وحشي ژوي لپاره یو غوره پټ ځایونه او د اوسېدونکو مناسبه سیمه ده چې مختلف ډول حیوانات پکې روزل کیږي او مختلف ډول حیوانات لپاره د استوګنځای ځایونه برابر دي. که مثال موږ ووایو، پخوا به یژ په نورستان کې په ځنګلونو کې به روزل کېدله، ببرا او د امو تر غاړو به و، پړانګ به د هندوکش په لوړو سکو کې او لیوان به زیاتره د په غرونو کې پیدا کېدله. لیوان او ګیدړې او سره لنجیانې به په وچکالۍ کې د واورو سیمو ته هم راکوز کېدلې او هلته به دوی استوګنه کوله. چې سرې ګیدړې یې ځانګړي طبیعي ارزښت لري چې د مرکزي سیمو په غرونو کې تر سترګو کېږي، یا هم په دغو سیمو کې لیدل کېږي چې وحشي پسونه او غرني غرسۍ بیا د دواخان په درو کې د هغو په شاوخوا کې موجودې دي. همدارنګه غرني وزې چې غرني په چې موږ او تاسو په پښتو اصطلاح کې ورته په بزو یادونه کوو، چې د افغانستان په غرونو کې او د شمالي ستپ په دښتو کې هم موجودې دي، او د هندوکش د غره لړۍ نیمه قطبي او نیمه استوایي سیمو د سرویو د جلا کولو لپاره پوله شمیرل کېږي چې مختلف ډوله حیوانات په دغو برخو کې روزل کېږي. کپلن او خلص ډول سره موږ او تاسو وایو، درنو قدر منځ ته کوونکو، زموږ په ګران هېواد افغانستان کې له 3 سلویش ډوله الوتونکو څخه زیات شمیر حیوانات پکښې کې روزل کېږي، او د اوبو او مهاجر الوتونکي په دغه هېواد کې شته چې دغه الوتونکي د هلمند په هامون، پوزک په هامون، د غزنی په ولاړو اوبو او د ناروا په دښتو او د هېواد په یو شمېر نورو سیمو کې هم خوراکونه کوي او خپل ورځني ژوند ته یې همداسې دوام ورکړی دی. نو درنو زده کوونکو، افغانستان ژوي له اقلیمي بېلابېلو سیمو سره د هغوی د توقف له مخې په څو برخو باندې ویشل سوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د پکتیا نورستان منسون سیمه ده، چې دغه سیمه یو شمیر ژوي لکه بیزوګانې په دغه سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کېږي، لیوه دي، او همچنان د دې تر څنګ بله دغه شي ته په دې سیمه کې چې روزل کېږي هغه نولي ده، د ماښام سقالی دي او همچنان کارغان دي چې په دې سیمه کې په زیاته کچه سره روزل کېږي، شین توغی دي، نظرکان دي، مژي او داسې نور حیوانات دي چې د پکتیکا او نورستان په مانسون سیمه کې روزل کېږي، او د دوی د ژوند لپاره اړتیاوې هغه کومې اړتیاوې چې دوی لري د هغه سهولتونه ورته برابر دي. همچنان قدر مونږ زده کوونکو، بله برخه چې ده چې حیوانات پکښې روزل کېږي هغه د ستف سیمه ده، چې د ستف سیمه کې هم مختلف شمیر حیوانات پکښې روزل کېږي چې د هغو له جملې څخه یو شیشګۍ دي، دوه هم په خپله موږک دي، لاشخوړونکي مرغان دي، یو شمیر حشرات، کارغان، سوی، ګیدړې او سرمشکۍ دي چې په دغو سیمو کې روزل کېږي او په دغو سیمو کې د ژوند کولو امکانات ورته برابر دي. همچنان د دې ترڅنګ که درمونه وګلالې زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه په خپله د الپین سیمه ده، چې په دغو سیمو کې تیلرونکي حیوانات یې هم تیلرونکي ژوي ژوند کوي، چې دغه سیمه په خپله په پامیر کې د غرني وزې یا هم بوزېګانې په بدخشان او نورستان کې هم موجودې دي، یا هم شته چې مارخور او غرني پسونه په واخان او مرکزي لوړو سیمو کې پیدا کېږي، چې همدارنګه نور غرنی کارغان هم په دې دغه کیستا تور رنگ کارغان چې دی چې هغه په کوم سیمو کې پیدا کیږي، خو په اصل کې دغه هغه سیمه چې الپین اقلیم ولري په هغه سیمو کې دغه تور کارغان پیدا کیږي. کارغه او غرنی چرګان په دې سیمو کې پیدا کیږي، ګلکو هم په دې دغه کیستا په دې سیمو کې ستا، او همدارنګه زری زرکانی، غرنی زرکانی، یو چې دی اهلی زرکانی دی چې په کورونه کې روزل کېږي، او بل زرکانی چې دی هم چې موږ تاسو زرکه ورته وای، هغه به غرنی زرکانی دی چې په هوا کېږي او په کور کې نه روزل کېږي. ځانې دي، مرزانې او داسې نورې په دې سیمه کې روزل کېږي. اخیرنه هم درنو زده کوونکو اخیرنه کې صحرایي سیمې اقلیم دی چې دغه صحرایي سیمې اقلیم په خپل د صدیکی په تودو شګلونو دشتو او د پراو او سیستان په بیل بیلو مختلفو سیمو کې مختلف ډول حیوانات روزل دي چې د هغول جمهور څخه په خپل د مارکو او نور صحرایي سیمې یو شمیر ژوند دي چې ډول ډول موږکان په دې سیمو کې روزل کیږي د یا هم د ژوند کولو امکانات ورته شته او د کول سي چې په دغه رقم سیمو کې ژوند وکړي ګیدړه هم د چې په صحرایي او وچ اقلیم کې ژوند کولای سي سورلندانې دي حشرات او ششدونکي ژوند دي چې زهرجن حیوانات دي همچنان موش په هغه جوړو په حق لکه چې موږ تاسو زیات معلومات وکړو نو د اقلیمي بیل بیلو ځنګړونو لمخې څخه هر سیمه بیل بیل حیوانات لري چې بیل بیل اقلیمونو کې ژوند کوي نو یو شمیر کورنی سروي هم د ست په سیمو کې روزل کیږي چې ورڅخه په ګټه اخیستلو کې ډېر زیاته ګټه اخیستل کیږي د هغوی د شیدو کې زیاته ګټه اخیستل کیږي د هغوی د پوستکو وړیو کې په پریمانه توګه د ژوند د ضرورتونو په پر کول کې ګټه اخیستل کیږي او دغه د پوستکو شیدو غوښو او غوړیو څخه د عادیاتو په لور ولوړ اقتصادي ارزښت هم لري چې د زمرد ګران هیواد افغانستان زیاته برخه چې د پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده نو ویل سو دغه سیمې چې دي په هر سیمه کې مختلف ډول حیوانات شمن کې وی چې هر یو خپل ذات د ځنګړي اقتصادي ارزښت لري نو درنو قدر منځ د کون کوخ تدې وکي تر دې دم پر تاسو د نن ورځې د لوس په حق له بشپړ معلومات تر لاسه کړی او سیږي او یو سپوسي او سیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخه تر زو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند باندې بحث کوو تاسو ټول قدر منځ د کون کوله لپاره می و ډیر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړی دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب پیدا کړئ او په خپل کتابچو کې بلکې او ورسته به خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړئ نو راځم سوالونه تکراروم لمړنۍ سوال صحرایي سیمې تشریح کړئ یعنی صحرایي سیمې کوم سیمو ته ویل کیږي او کوم ډول حیوانات پکې روزل کیږي دویم سوال درنو ځکون کو جی وی سی شي ته ویل کیږي آیا جی وی ژوندۍ موجودات دي کچېری ژوندۍ موجودات دي نو تاسو به هم دا اوس تشریح په خپل کتابچه کې نوشته کې نور نترناو قدر منځ تکون کوز مرسته ستنن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دی هله ته شی اوسه مزه کړی وي او پیسې پوسی وو سری تر بل داسې درس پر چې زستاس په درنه حضور کې حاضرین رم تعالی په مان شو وخت ولري.